هلمنس ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کا به رسیدو. جورج ورته وویل کب په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابرۍ سره وویشئ. دوی په کپ لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول، د زرین کپ ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کپ چې په اوبو کې غوپه وهلې وه یو څه مخکې سر له اوبو راحس کړ. جورج ته یې وویل که دې هر وخت په کار وم ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کپ له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کپ نیونکو جورج ته وویل ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهیږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د بله وري ماڼۍ د پاچا لور ده، چې هلته هورې یې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېد چاود مهال خپل زرین ویښتان ګمنځوي چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړې ورشي موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا دولس لونې لري او په دوی کې دا یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوش شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیه د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خوري وری دي. ته به لاړ شي دا مرغلری به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړې. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سړه سا یې وویسته، په زړه کې ورتېر شول کاشکې هغه میږي را سره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل هغوی په یوه ساعت کې مرغلری راغونډې کړې او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګټ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ ما 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 یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته وویل د نن په امتحان کې کامیاب شوې، سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله، هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې، تل یې نه ښکارېده، نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومي. زرین کپ ور یاد شو. شیبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر راوچت کړی دی. ورته وایي څه غواړې؟ د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتې په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتې به ورنه واخلم. ګوتې پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل که هغه کم کې کارغان دلی وای ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاغ کاغ شو. وروی کتل، کم کې کارغان را رسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وکې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه راواخیستې او په منډه را روان شو. چې تر ماخام لمخه بلوري مانی ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولګه کې جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولګه کې وینه سپیخي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولګه کې ته وروښندلې. جولګه کې د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. سایه وخته بیا د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده، له جاله یې ځان راویست، والوت او جورج ته وبونګېد. د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج په لوري ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښوده. پاچا ورته وویل په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا یې جورج یوه لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلې پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړني په سرونو وو، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي، او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوم. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ وو د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوی پسینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کوم نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشۍ بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشۍ د جورج غوږ ته نږدې تاو راتاو شو او ورته ویې ویل راپاڅه، د میز چارچاپېره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشۍ و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاویده. غوماشي ورته وویل دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، هم دا ده، ما تیریږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دی هم دا ده. جورج نه و تیروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرینو ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼایي خپره شوه چې سترګې برېښولې. د زرینو ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو، مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دی په کارخانو باندې خورم چې عذاب کشه شي، خو اوس چې دی د زرینو ویښتو نجلۍ راویسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دی دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله، د جورج مړی یې ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو، او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمی توب آرزو یې وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندي کېدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختمې کړې او را ژوندی یې نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کېدو نه هیلې شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډېرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومنه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
درنو اوریدونکو، په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلي و چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره یوه خاکه ضرور ده، باید تلوسه تر پایه وپالو او کرکټرونه مو باید ژوندي وي. د نن په باس کې د کیسې د پایل، منځ، پای، تلوسې او غوټې په باره کې راته غږېدلی. د باس د اوریدلو بلنه درکوم. احمدی صاحب، د کیسې په حصه کې یو څه چې ډېر مشهور سوی دی او تقریبا هر څوک پی پویږي اوس، هغه دا خبره ده چې وایي کیسه پایل لري، منځ لري او پای لري. له دې نه علاوه نور څه دي چې په کیسه کې مهم دي. دا درې خودي
کیسه پایلري، مزلري او پایلري. په دا باندې بل جز تشریحات ورکو. پایلې په دې معنی باندې چې په پایل کې باید یو غوټه موږ راوړو. مثلا کچیر و جنایی کیسا لیکو، یو سارنوال هغه تلیفون ورته راځي، خبرې چې فلانی ځای کې قتل شوی راځي، او یې څلته ثبوت هم نشته د قاتل. دای به تلوسه پیدا شوه. دا د کیسې پایل ده، د کیسې منځ، د کیسې هغه منځ ده چې د سارنوال باید د کیسې په منځ کې تحقیق وکړي، په قاتل پسې وګرځي، شواهد پیدا کړي، او هغه خپلې پوښتنې چې د قاتل پیدا کولو کې ده سره پیدا شوي دي، هغه باید ویوه ځواب شي. پای، پای هغه ده چې قاتل پیدا شو، یا نس پیدا. دا په یو مثال کې ما واضح کړم. بله خبره لکه څنګه چې کیسه باید څه شیان ولري، کوم خصوصیات ولري. په کیسه کې غوټه ډېره مهمه ده. که غوټه نه وي، ما په نظر باندې کیسه نه ده. دا داسې راتلی شي لکه یو دغسې یو مثال ورکولی شم، لکه ولاړې اوبه، یعنې بې خونده وي. چې غوټه نه وي، یو موانع نه وي، نو کیسې ته به څنګه بانه پیدا کوي، هغه تلوسه به څنګه ایجادوي. دغه د کیسې موضوع باید غوټه ولري. لکه څنګه چې په تېر باس کې وویل، وروسته بیا دغې غوټې لپاره باید لیکوال فکر وکړي چې څومره کرکټرونه دغه موضوع یا دغه موضوع لپاره، د موضوع د سپړلو لپاره، د کیسې د اوږدولو لپاره پکار دي. کرکټرونه باید ډېر نه وي، کرکټرونه باید دومره وي چې هماغه غوټه په سپړلو کې، یعنی لغو سره مناسبت ولري. اضافه کرکټر باید نه وي. ځکه چې په لنډه کیسه کې یو ناول ده، یو لنډه کیسه ده. ناول کې معمولا کرکټرونه ډېر وي، خو لنډه کیسه کم کرکټرونه غواړي. نور هماغه د کیسې تلوسه ده، د کیسې جریان ده، او د کیسې پای ده.
احمدي صاحب، خپله دغه غوټه د کیسې په پایل کې ښه ده، د کیسې په منځ کې ښه ده. اتمی ده چې باید د کیسې په پایل کې، اکثره وخت داسې د کیسه لیکوال وایي چې په پایل کې هغه محیط او هغه ساحه او هغه ځای باید معرفي سي، بیا لږ وروسته باید غوټه رامنځته سي. تاسو په نظر د غوټې موقعیت په کیسه کې په پایل کې ښه ده که په منځ؟
نن تاسو زوس پخوانی نه کړو، نه پخوانی کیسې دي. لکه څنګه ستاسو ولول به دغه موقعیت معلومې ده، مکان و زمان معلومې ده، لیکوال به غوښتل چې کرکټرونه معرفي کړي لوستونکو ته. وروسته دغه بیا ورو د غوټې د موانع خواته ورتلل، غوټه پیدا کېده، او وروسته دغه بیا ورو د غوټه خلاصې ده. خو اوسنۍ نه یوازې په پښتو ادبیاتو کې، بلکې ځینې نورې کیسې چې ما نړیوال ادبیاتو لوستې دي، ژباړل شوې کیسې چې لوستې دي، هغوی اوس دې اړخ ته ډېر پام کوي چې غوټه یا موانع د کیسې په پایل کې راولي. مثلا بیرته به مغه پخوانی مثال ته راوګرځو. د کیسې په پایل کې قتل شوی ده، سرنوال راغلی ده، هېڅ ثبوت هم نشته. دلته یو غوټه پیدا شوه، دغه قتل د قاتل د پیدا کولو موضوع د خپله یوه غوټه ده. ورسته بیا دوی څه کوي دغه موضوع کې؟ اول یې غوټه وتړله، غوټه یې کېښوده. وروسته بیا دوی هماغه تشریحات ورکوي، کرکټرونه معرف کوي، هماغه مکان معرف کوي، خو هغه غوټه ګوره په خپل ځای باندې پاته ده. بیا کیسه همدغه تر پای پورې رسېږي، قاتل به یا ونیول سي یا به ونیول سي. زه چې خپله کوم کیسې لیکم، معمولا غوټه یا موانع د کیسې په پایل کې راوړم. دا خپله تلوسه ایجادوي. هغه کیسې ما په نظر باندې د لوستونکو زړه وایي چې وار له واره کوم کشش ونه لري، کومه تلوسه ونه لري. او کتل غوټه موږ د کیسې په پایل کې راولو، طبیعي خبره ده تلوسه پیدا کوي.
احمدي صاحب، له دې سره تړلی بل باس خو د تلوسې ده. د تلوسې د ایجاد لپاره هغه تخنیکونه څه دي؟ فرضاً څنګه کولای شو چې په یوه کیسه کې تلوسه رامنځته کړو، او دغه تلوسه بیا تر هغه وروستۍ شیبې پورې وپالو؟ یعنی هغه عمده تخنیکونه چې تاسو په خیال څه
دي؟ ما په نظر باندې بیا هغه غوټه راځو. کله چې غوټه راغله د کیسې پایل کې، او د لوستونکو په ذهن کې پوښتنې راولاړ شوې، طبیعي خبره ده چې لوستونکو به دغه کیسه تر پای بیایي. مخکې مثال ورکړه، د قتل موضوع ده، جنایي پولیس ته راغلی ده، دی خپله هم نه پوهېږي، لوستونکي هم نه پوهېږي دغه قاتل څوک ده. دلته د لوستونکو په ذهن کې څو پوښتنې راولاړیږي. قاتل څوک ده؟ ولې وژل شوی؟ څنګه وژل شوی؟ چا وژلی؟ یا څه خاطر یې وژلی؟ یا کېدای شي نورې پوښتنې د څلور پنځه خو ما یادې کړي. هغه لوستونکی مجبوره ده چې د خپلو پوښتنو د ځواب لپاره تر پایه دغه کیسه ولولي. دا بیا د لیکوال په مهارت پورې اړه لري چې دغه پوښتنې په څه ترتیب پورې حل کړي. هغه کسان ما په نظر باندې تر ټولو بهتره ده چې دغه پښتنې یوای وحل سي، یعنی ورورو دغه قاتل په مندلو پسې لټوسی لټونوسی. هغه ورېدونکي لوستونکي باید دغه احساس وکړي، یعنی دوی هم باید دغه هغه څوک چې دغه دوسیه سیړي لاغوی سره ملګري. خو هغه عمومي غوټه، هغه عمومي پښتنه باید پاته پریږدي. حتی تکړه لیکوالان داسې کوي چې په پیل کې هم تلوسه ایجاد کړه، وروسته بیا نورې تلوسې پکې پیدا کوي. مثال خبرې کم دغه مثال راوړم، وروسته بیا دغه څارنوال له نورو مشکلاتو سره مخامخ کوي. دا خپله پښتنه پیدا کوي. که فرضاً یوه پښتنه حل سي، بله پښتنه راولاړوي، هغه پای ته د لوستونکو تلوسه لا پسې ډیریږي. نو هغه اخیري غوټه چې ده، یا هغه اخیري تلوسه چې ده، هغه پاکې سپړل کیږي. او کله چې تلوسه ختمه سوه، طبیعي خبره ده چې کیسه هم ختمه سوه.
یو بل بس چې کیږي د کیسو په حصه کې دغه تلوسه ده، او ځینې دا تلوسه بیا په تصادفونو باندې ختمه کی. دا بیا یو رقم ده، هغه څوک چې کیسه لولي هغه بیا داسې خوند نسي ځینې اخیستلی. یو مثال مې یو وخت چېرته لوستی و، وایي سړی ده دا بوټي کوي په دې لاره کې ونې منې دی، یو ځنګل ده داسې دا په مخه ورځي، دلته بیا وایي زمری په مخه ورځي، دی وایي منډه واخلي ونې ته وخیځي. نو دلته دغه د تلوسه وایي ایجاد شوه، اوس وایي په لیکوال پورې تړلې ده چې دغه زمری او دغه سړی چې ونې ته ختلی ده، دا به دوی څنګه به دا غوټه دی پرانیزي. وایي تکړه لیکوال منطقي لاره ورته پیدا کوي، او کمزوری لیکوال نو بیا منتظرې بیا به وریز راځي، او بیا په دې ونه باندې یو تندر لګیږي، او بیا مرای به له منځه ځي، او بیا به ونه به رالویږي، او دا سړی به دغه کیږي راکته کیږي. کله کله دا تلوسې ایجاد سي او پایله یې داسې، دا بیا منطقي هم نه وي او په سړي ښه هم نه لګیږي، او داسې لکه څوک چې په چا د ناپوه ګمان کوي. کله کله په کیسو کې داسې ستونزه هم وي. د تلوسو د منطقي حل لپاره څه کول پکار دي چې هم د لوستونکي زړه ته ولوي، او هم په چا داسې ګمان ونه سي؟
زه ډېر وړم د نو لسو کلو. یو ورځ پلار راغی، دغه یو ملګری و، هغه ایران پاته و، موږ ته یې کیسه وکړه. وایي د ما یو ملګری و، هلته وایي موږ مېلمانه و، و یادم چیغې سوې مکرویانو کې، د هغه کوچنی ماشوم و، دوه روزه یا څلورو کلو داسې، هغه له څلورم کله پنځم منزله د مکرویانو دا لوېدلی و، لاندې لوېدلی و، او یوازې ژړلی و، هیڅ هم نه ورباندې سوي. ګوره دا یو تصادف ده. دا شاید په زرو کسانو کې یو هم دغسې، یعنې تصادف شته. دا په واقعي ژوند کې مسته، دا واقعي خبره ده. ګوره کله کله به دغسې سوي چې مثلا په ښار یا بازار کې ګرځې، ناڅاپه دی بدی یا دیو ملګری هغه چیرې په ذهن کې راګرځېدلی، یا هغه بدل دلی ورسره دوه کلو درو کلو اتفاقی بدل دلی، اتفاق ست په ژوند کې. خو قصه کې بیا دغه لکه څنګه ستاسو ول دغسې اتفاقی دغه تصادف لوستون کې نه خوشې، لوستون کې په منطق پسې ګرځي. ک ته غواړې چې په قصه کې یو څو قهرمان کې، کته غواړې چې په قصه کې یو لس کلن ماشوم یو شل کلن ځوان ته په غېږه ورودی، او داسې وشه چې دغه لس کلن ماشوم دغه شل کلن ځوان پورته کول لازمه کې وویست، دا طبیعي نه ښکاري. خو کته دغه منطق ورته جوړی چې دغه لس کلن ماشوم دوه کاله نورم د پهلوانۍ کلب ته لاړ، زحمت یې وویست، زیار یې وویست،
او هغه بل بیا په دې وخت کې ناروغه سو، مریض سو، ډېر په بده،
هغه خپل تمرین ته دوام ورنه، او که بیا یې پورته کول لازمه کې وویني، دا یو منطق ده، ځکه چې یو منطق دی ورته جوړ کړ. نو تاسو خبرو په تایید سره د کیسه اړه برخه منطق ته ضرورت لري. لوستونکی باید د سپونه سي چې نه د کیسه دا برخه له منطق لري خبره ده،
او یا ته غلایه
ته غلطه یې. نو منطق په کیسه کې واقعا ډیر ضرورت ده.
احمدی صاحب، خلاصه ده دی بس کراته وایسته چې خپل دغه تلوسه څنګه رامنځته کولای شو، څنګه ایجادولای شو؟
زما په نظر باندې درې څلور لارې دي تلوسه لپاره. ما مخیول هغه کیسه چې لپاره تلوسه ونه لري، په منځ کې تلوسه ونه لري، او ته تر پای پورې تلوسه ونه ساتل سي، لوستونکی نا امید کیږي، هغه نه لولي. ګوره دایمش تاسو په دې ژوند کې په مثلا زیاتره هغه خبرې، مثلا یو څوک ده په یو چا باندې زیری کوي، یا شه زیری یا خدای نه خاصه بد زیری. مثال ورته وایي چې یو څوک پټی کار کوي، یو دیقان، یو بل څوک راځي ورته وایي چې زوی دی خدای نه خواسته مرس، ګور اوله خبره د مرګ کوي وروسته به د قانه شاد فکر وکړي چې ولی په څه خاطر هغه ستار له روغ جوړ همدغه کیسه کې هم هر هغه څه چې مثلا د لوستونکو په ځن کې پښتنې راولاړ کې که هغه موږ پایل کړو طبیعي خبره د کیسه تلوسه پیدا کوي او لوستونکي تر پای پورې لولي کیسه موږ نه یوازې داسې مثلا دغه سی یو هغه څه چې پښتنې راولاړ دا څو اړخونه باندې څو رقمونه باندې موږ راوستلای شو مثال خبرې د کیسه پایل کې دوه متضاد نظرونه راوستلای شو یو نفر وایي چې ته د دې غره څوک ته نصیحت کوي بل ورته وایي چې شرط لرم زه خطا لای شو همدغه دوه جمله دوه ډیالوګ ای دوه نفر همدغه دوه جمله لوستونکي ته یو تل وسه پرې شو د لای شي چې دغه نفر ما د غره ته څوک ته وخیز کبه ونه خیز ځکه چې یو شکی د نصیحت لای خدای وایي زه خطا لای شم یا فرضاً کیسه د کیسه تل وسه مغه پایل په تصویر باندې په مجرد کولای شو په یو د سبان پیو پیش باندې په تصویر باندې مثال انجلی و منډی وهله تکرای په غاړه کې پروت او په منډه کې به ورختا شاته وکتل که کیسه هم دغه سپایل سي بیا هم قلب وسون کوي لزان سره وایي څه کیسه د انجلی ولی منډی وای ول داس په بد حالت یا 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 بل خبر داده چې کیسه موږ یواز پیو پښتنه باندې تل وسه ورکولای شو یو څوک راځي مثلا یو چاته وایي چې ته کوژده مکوه ځکه ته اته لکه ولور نصیب را کولای بس هم دقیقه خبر خو بل ورته وایي چې نه زه زل فلانه جلی سره واده کوم زه دا کوژده کوم یعنی دغه سي مختلف لار دي د کیسې تل وسیله پر څه موږ کارولای شو
یعنی هغه څه چې د لوستونکو په ذهن کې پښتنې راولاړي کې په دغه سي یو څه پیلوالا او د کیسې تر پایه په منطقي ډول دغه پالل دغه تلوسه ده او تلوسه ایجاد ولای سي نه د داسې وی موضوع تر کول د داسې وی پښتني یا تصویر
متضاد
نظرونه دغه چې د کسي په پایل کې راسي او په منطقي ډول تر پای او پالل سي دغه تلوسه ایجاد ای او تلوسه پکې پالل کې په کسي
او کسي په تر پای ته تلوستونکو باندې ولای
او ډیر زیات مننه کوم
تاسو هم ډیر مننه
زما د سر د ګل بدن ګلابا دستر کو تورا دا وطن گلابا دستر کو تورا دا وطن گلابا د اور پلونو د گلشن گلابا د جہان کلی دل کے شاد نظر یارا دستر کو تورا دا سرسر یارا پخندا سے یا پخنداو سے زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا دستر کو تو رد زڑ سار یارا پخنداو سے یا پخنداو سے جانانا دسہرا رنگ دس پرلی جانانا دسہرا رنگ دس پرلی جانانا پجن میاں لے بنی جانانا تخیال دشتوں میں گل گل کر ستم کر یارا دستر کو تو رد رسا یارا پخنداو سے یا پخنداو سے زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا دستر کو تو رد رسا یارا پخنداو سے یا پخنداو سے د جن په مخ ده بهارونو چپې د غرونو غاړې د سیندونو چپې د غرونو غاړې د سیندونو چپې د دوو میانو ارمانونو چپې تکمیل بغواړې د ارمان د غسندر یارا دستر گتو را دا سرسر یارا پخنداو سے یا پخنداو سے
دشنو خالونو رو گدر لٹشو ہم پکابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غلگرو زلو نیخ شو کنا دخا پی رو د وطن غر لوچو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجودورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجودورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا لالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی ماشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجود دور نا اب دشمن پورشا ستا تو وجود دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا باردو کشل ددر دو منے دو وفا رنگنا توی پا باردو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ساد وجود دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا